درنو دوستانو ستړي مشه د ساتیر ریوی ویبل خبرونه ته محرک لیک او په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. فایل د دې ساتل خبرونه کوم. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ له دوو هغه هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر وګړي په کډوالۍ کې ژوند کوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکا یوه بی پیلوټه جاسوسي الوتکه یې نسکوره کړې ده. او پاکستان غواړي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ښځو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې په ټول هیواد کې جوړې کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهرنیو هیوادونو هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 9,50,000 کارت دارن، 4,50,000
خغلی بلخی وایي په ایران کې 9,50,000 کارت لري، 4,500,000 پاسپورت لري او شاوخوا 3,000,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري او نږدې 8,000,000 نور افغانان راجستر شوي دي. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,00,000 نور افغانان موقتی اسناد ترلاسه کړي او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بی اسناد ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه موخه هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر پرون ویل چې دا غونډه به د سې شنبه په ورځ په انقره کې وشي. تمدا چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییز همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو پر لارو چارو بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجورد له لارې ترکیه ته تللي وو پرون خپل هیواد ته ستانه شول. دغه بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغان حکومت لخوا له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمېنه اشخاباد کې د سیمه ییز اقتصادي د همکارۍ د 10 غونډې پر مهال لاسلیک شو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي د امریکا یوه بی پیلوټه جاسوسي الوتکه په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې سیمه کې د دوی کوم الوتکه موجوده وه. د ایران سپاه چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې خبري ویبپاڼه ده نن پنجشنبه ویل د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل شوه او نسکوره شوه. کوه مبارک د تهران په جنوب ختیځ کې 1,200 کیلومتره لرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نسکوره شوي بی پیلوټ الوتکه ګلوبل هاوک RQ-4 بللې. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلې د ایران په فضا کې د دوی کوم الوتکه نو موجوده چې نسکوره شوې دي. دا راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ وروستیو کې اړیکې ترنګلې دي او په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د یو وسلوال کړکیچ اندېښنې زیاتې کړي. بلخوا د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي څو د واشنگټن مهم متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو موثره نتیجه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وویل خلیج ته د هاغلي هوک سفر نن پیلېږي او په ترڅ کې به یې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازی به د سیمې له هیوادونو سره دغلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د وروستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا براین هوک به منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته د ایران د ګواښونو په اړه د واشنگټن اضافي اطلاعات هم له دوی سره شریک کړي. د واشنگټن او تهران اړیکې د تیر کال د مې په میاشت کې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې ولسمشر ټرمپ امریکا د ایران سره له شوي اتومي تړون څخه وویستله. پاکستان غواړي د خزو په وړاندې د زور زیاتی د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون له لارې خبرېدونکي وینا کې وویل په ټول هیواد کې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1014 محکمې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په ریپورټ کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه شوې او ویلي دي د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم د وژنو، جنسي تیریو، تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د دودونو په څیر له ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتی 1545 پیښې ثبت کړې دي. اخوا د بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقچی د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې د خاشقچی مرګ خی سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولی خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتونی رادچ پرون په واشنگټن کې اسوشیټډ پریس خبري ژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it reemphasizes the
There was no pugam che padi ke de der sanawi bi khuda par de haqiqat tingar ke bich Saudi Arabistan palo ya kacha de Jamal Khashoggi de qatl masul de awan gasan che masul de agu sar bayd hisab u shi aw dwaala mutahida alatuna aw malgir milatuna de artia lari chi sapif shwi de palwala kacha da ki جنایی تحقیقات تر سره شي. ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږمیاشتنی تحقیقاتي ریپورت د چهارشنبه پورې سپور کړ. خاشقجي د اکتوبر په 2مه د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته نووت خو بیرته ژوندې راولوت. او ټاکل شوی دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 اورونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سر ته وخوت او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه تاسو د خوښې سندرو او د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د موسیقۍ پروګرام ته ورشو او تاسو د خوښې سندرې راواخلو، راځئ چې څو ریپورټونه ولرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامې چې ماموتو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یاماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. ویل یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سیشن بی پورس په ټویټر کې ولیکل چې د ووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق ته پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویې ویل
Women from all over the country stress the importance of
the شزې د هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سم مخکې له دینه چې د موسیقۍ خبرونه خبره شي ورسته ریپورت راخلو. نن د جون شلمه نیټه ده، د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د افغانانو د کډوال کېدو 40 کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر کال د ټولې نړۍ په سطح نږدې 1.5 میلیونه وګړي بې ځایه شوي دي. په دې موضوع باندې به د صالح محمد صالح ریپورت واورو. ورپسې د موسیقۍ په خبرونه کې تاسو د خپل خوښې سندرې او خپل پیغامونه اوریدای شئ.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل د دغوندې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمون سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راوستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان راغواړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، نو ولوی چې چار سړي کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي، چې دا په تیرو 1 کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي، چې شمیر یې 6 میلیونه او 1 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی، چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 1 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر 40م کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کانفرنسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان د کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سوو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د UNHCR په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له UNHCR څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دي هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 1 لک ته رسېدی، چې ډیری یې په پاکستان کې دېره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندي کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه